ملان او زما نور همکاران مو د ازادي رډيو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې هر کله کو په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وی هغه طالبان چې سولې تلې والدي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندې خوندې وي. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د نن نه د ماشمان لپاره د ملګروم له ترنده سازمان د مرستې دارواي د پولیو یا غوزن د واکسین کمپاین پیلوي. نن په بغلان کې د یوشدي وښه د وژل سو د نورس کلنو د کرکټ لوبغاړو نن په افغان په کرکټ لوب کې د متحده عربی اماراتو په مرکز ابو دبي کې نامیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو د طالبانو پر هغو پخوانیو مشرانو چې د دوی په باور د سولې لپاره کار کول غواړي ژغ کړی چې مسؤولو ځایونو ته ولاړ سي. د سولې د عالی شورا مسؤلینو دغه څرګندونې تر هغو وروسته کړي چې د طالبانو د حکومت د مهاجرینو د چارو پخوانی وزیر عبدالرقیب تخاري په پېښور کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. د دغې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان مشران چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملی کار وکړي لکه څنګه چې د هر جنگ په نتیجه کې باید یو سولې رامنځته شي، هغوی باید کوشش وکړي چې د یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې دوی مسؤول او د دې ژوند خوندي وي.
جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو د رژیم د پخواني وزیر وژل کېدل وغندل. وروسته په خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات تر وړاندې کړو. په افغانستان کې له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستې اداره یونیسف وایي راتلونکي چې ونی په کابل شهر کې د پولیو یا غوزن د واکسین کمپاین پیلوي. د دغې ادارې د امریکا مسول عزیز فروتن ازادي راډیو ته وایي
موږ اندیشنه لرو او غواړو ټول د کابل ماشومان باید واکسین شي. نو په همدې خاطر راتلونکي ونی کې موږ یو پروګرام لرو په کابل کې او موږ د ټولو خلکو نه همدغه هیله کوو چې خپل ماشومان باید واکسین شي.
د کابل د خیرخانی په سیمه کې د پولیو د وی مشکوکې پیشې سبت د اندیشنه پیدا کړی چې شاید د ویروس د شهر نورو سیمو ته په خپرېدو وي. او په بغلان کې امنیتي مسولین وایي وسړین په دې ولایت کې خپل میرمن په تبر وهلې ده او وژلې ده. د بغلان د امنیت قومندانې ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې د غشزي د امنیت قومندانې لپاره کار کاوه. او د نولس کلونو د کرکټ لوبغاړو په نړیوال کپ کې د افغانستان ټیم کوارټر فاینل ته وتلې دی او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې نامیبیا ته په څلورو وکټونو ماتې ورکړې ده.
خوشبختانه د افغانستان د نولس کلونو ډلې په ډیر یو لوی تفاوت سره نامیبیا ته ماتې ورکړي او د دې په ماتې سره د افغانستان د نولس کلونو ټیم وکول شي چې د اولین ځل لپاره په داسې نړیوالو لوبو کې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي چې د ټول افغانستان لپاره یو ډیر لوی د ویار تاریخي خبره
ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شهزاده شاهد او ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ به د افغانستان لوبډله په شارجه کې له جنوبي افریقا سره کوارټر فاینل یا تر نیمه پایلو به مخکې لوبه کوي. د اوکرين د دفاع وزیر پاولو لوبیدوف نن وویل چې حکومتي پراشوت ځواکونه یې کیف شرط استولي ترڅو د هغو پوځي مرکزونو امنیت ټینګړي وسلې او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کیږي. د اوکرين پاولو تر اوسه د رژیم ضد مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ پروان بحران کې به طرفي غوړه کړې و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په اوکرين کې روان وضعیت په زور د واک ترلاسه کول دي. په اوکرين کې د مظاهره ضد پولیسو نن د کیف مرکزی سیمو او په ځنګړ ډول په ازادي میدان کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو خوراولته د عامر کړی دی. په عین حال کې ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ د اپوزیسیون پر مشانو ځخ کړی چې لشدت څخه دي کار نه اخلي. روسي رپورټونه وایي چې په پرونی نشوټو کې 15 تنه مرشوي او څبان دي 240 زخمیان دي. د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی مشر کاترین اشتن د اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران د عجلو خبرو لپاره بروکسل ته وربللې دي. اشتن ویلي چې سبب پر ټول امکانات غور وکړي چې پر بشري حقوقو د تریکونکو لپاره شدید عواقب هم پکې شاملېږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن په اوکرين که روان خونړی تشدد پر جمهور رئیس یانوکوویچ ورچولی او ویلی دی چې د یانوکوویچ لاس په وینو سره دی. په عین حال کې د اوکرين سرپرست صدر اعظم سرهی اربوزوف نن په خپل هیواد کې د روان تشدد پاړه وویل هغه څه چې ولیدل شو دا نه د دیموکراسي لپاره مظاهره و او نه هم سیاسي عمل و. دا د خلکو د ذهنیت غلطول او له حالاتو څخه سوء استفاده و. په لبنان کې امنیتي چارواکي وایي چې نن د بیروت ښار په جنوبي څنډه کې په انتحاري حمله کې څلور تنه ووژل سول او ګڼ شمېر خلک زخمیان شوي دي. داسې انګېرل کېږي چې د نننۍ حملې هدف د بیروت په بیرحسن سیمه کې د ایران فرهنګي مرکز و. د عبدالله اعظم وسلوالي ډلې چې له القاعده سره تړلې ده پر ټویټر یو پیغام خپور کړی او په بیروت کې د نننۍ حملې مسؤلیت یې اخیستی دی. تهران په بیروت کې د ایران د کلتوري مرکز په وړاندې چاودنه په شدت غندلې ده. د ایران حکومت د دې حملې پړه پر اسرائیل وراچولې ده. په یوه اعلامیه کې چې د ایران دولتي مطبوعاتو خبره کړې د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت په حواله راغلي چې د دې حملې عاملین د لبنان د امنیت ثبات او اتحاد دښمنان دي. او د چک جمهوریت ولسمشر ویلي دي چې شایي د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ته د چک جمهوریت ته د ورتګ بلنه لغوه کړي.
دوستانو خبرونه مو لازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندې خوندي وي. عبدالحکیم مجاهد چې د سولې د عالی شورا یو چارواکی دی،
هغه طالبان چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار وکړي هغوی باید کوشش وکړي چې داسې یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې د دې ژوند خوندي وي.
په دې اړه بشپړ ریپورت لرو. همدارنګه مولدي خبره و چې د ګالوپ نړیوال مرکز په افغانستان کې وسروې کړی چې لمخې د افغانستان د راتلونکي ولسمشر مخې ته تر بل هر څه اقتصادي ستونزه لوی ګواښ بلل شوی. په یو بل ریپورت کې واوري چې په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ټول اقلیتونه د ګډون لازم شرایط ولري. د خوست استناف سرنوالې لاغې پریکړې مو هم خبره وو چې د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ توقیف کړی دی. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندې خوندي وي. دا څرګندونې وروسته لاغې کېږي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو وزیر مولوي عبدالرقیب وړم ورځ په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
که څه هم تر اوسه طالبانو د سولې د خبرو پیل ته رسمي چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید خوندي ځای ته ولاړ شي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي چې ځینې هیوادونو ژمنه کړې چې که افغان طالبان د حکومت سره سوله کول غواړي دوی به خوندي فضا ورته مساعده کړي. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار وکړي، لکه څنګه چې د هر جنگ په نتیجه کې باید یو سوله رامنځته شي، هغوی باید کوشش وکړي چې داسې یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې د دې ژوند خوندي وي. د سیمه ډېر هیوادونه دې کار ته لیواله دي چې د دې لپاره یو مسؤول فضا مساعده کړي. د ترکیې حکومت هم د سعودي عربستان حکومتونو د دې لپاره عملګي ښودلې ده.
د سولې عالي شورا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو چارو وزیر مولوی عبدالرقیب د دوشمې په ورځ په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. افغان حکومت وایي مولوی عبدالرقیب د سولې مینوال وو او تیره اونۍ په دوبۍ کې په هغې غونډه کې هم برخه اخیستې وه چې د آغاجان معتصم لخوا د سولې د خبرو په هدف جوړه شوې وه. ولسمشر حامد کرزي هم مولوی عبدالرقیب تخاري د سولې قرباني وباله او په طالبانو یې غږ وکړ چې هیواد ته راستانه شي، ځکه چې په نورو هیوادونو کې یې امنیت خوندي نه دی. افغان چارواکو له دې وړاندې هم ویلي که طالبان سولې ته حاضر شي دوی به د هیواد دننه د ژوند ښه فضا ورته مساعده کړي. خو امنیتي کارپوه اسحاق اتمر وایي حکومت باید هیواد ته د طالبانو د رابللو لپاره یو پیاوړی میکانیزم جوړ کړي او یوازې په خبرو اکتفا ونه کړي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لپاره د افغانستان فضا هم خوندي نه ده.
څنګه د دې لپاره یو سی تکلار او یو بلازم ستراتیژي لرو دا ډېر ښه د امنیت خوندیتوب نه یوازې طالبانو ته ځای ورکړ شو بلکې افغانان عادي وګړي دي چې ژوند هم تضمین نه دی.
په افغانستان کې ګڼ شمېر طالبان د محل د حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي او حکومت هم په وړاندې وخت نا وخت پوځي عملیات کوي. هغه شمیر طالبان چې د سولې پلویان یا د سولې له بهیر سره یو ځای شوي د افغانستان دننه هم د هغوی ژوند خوندي نه دی. په تیرو څو کلونو کې د مولوي ارسلا رحماني په ګډون چې د طالبانو د وخت د لوړو زده کړو وزیر او په دې حکومت کې د سولې د عالي شورا غړی وو، د طالبانو د وخت یو شمیر چارواکي ترور شوي، خو حکومت یې تر اوسه عاملین نه دي موندلي. امنیتي څېړونکي وایي د افغانستان امنیتي وضع اوس ډېره پیچلې شوې او د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ هم پکې له فعالیته لرې نه دي پاتې.
تازه مقاله له آزادی رادیو ناوری و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا لاغه طالبان نه چې د سولې خبرو اترو ته لیواله دي غوښتې دي چې یو خوندي زایتا ولاړ شي څو ژوند خوندي ووسی. دوستانو، رپورټونه وایي چې د جلال آباد ښار ته په انتخاباتي کمپاین تللی د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین پر کاروان د سروبي په سیمه کې، کله چې دوی د جلال آباد نه بیرته کابل ته د ستنېدو په حال کې وو، وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا چې په دې برید کې څه پیښ شوي دي، نسیم شفق د عبدالله عبدالله د کمپاین له یو مسؤول فضل رحمان اوریا سره مرکه کړي.
اوریا صاحب، خبرم ترلاسه کړ چې پر ډاکټر صاحب عبدالله چې له جلال آباد څخه کابل ته روانو حمله سوې، په سروبي کې کله ګراته معلومات راکړي؟
د څلور نیمو بچو کې چې ډاکټر صاحب عبدالله له جلال آباد کابل ته راته، د ډاکټر صاحب عبدالله او د دې په کاروان باندې دلته حمله کیږي، خو خوشبختانه چې چا ته تاوان نه رسیدلی. دا جای ورېښمین تنګی ده چې هغه اخر قسمت چې سروبي سره وصل ده، او فصل دی پیښنه بیا ډاکټر صاحب سروبي ته راځي او دلته په یو غټه غونډه کې د یو ساعت لپاره ګډون کوي او وینا کوي، او اوس په لاره کې ده، څو شېبې وروسته به کابل ته راورسي.
امنیتي تدابیر ضعیف وو او ریاست صاحب که څنګه ده؟
په ډېر تعصب باید ووایم چې دولت په دې نه ده توانېدلی تر اوسه پورې چې زموږ د ډاکټر صاحب عبدالله امنیت تامین کړي او زموږ د کمپاین امنیت تامین کړي، او په دې حکله دولت پاتې راغلی ده او دا موږ ته ډېر د نگرانۍ ځای ده.
بله، اوریا صاحب، تر دې وړاندې هم د ډاکټر صاحب عبدالله د انتخاباتي کمپاین په کارکوونکو حملې سوي دي، تا وزل سوي هم دي، ستاسو نظر دا څوک پکې خاص ډول باندې کومه ډله د لاس لري او که څنګه؟
بالکل اطمان، ځینې ډلې پکې لاس لري، خو دغه د دولت دنده ده چې دغه د ډلو هویت معلوم کړي او بربړې کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د عبدالله عبدالله د کمپاین یو مسؤول فضل رحمان اوریا و چې تاسو ورسره د هغه برید په اړه مرکه واورېده چې د دې کمپاین چارواکي وایي په سروبي کې د عبدالله عبدالله د موټرو په کاروان شوي. وسلوالو طالبانو هم په یوې اعلامیې کې د دې برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې ده چې د دې کاروان درې تنه ساتونکي وژلي دي، هغه څه چې فضل رحمان اوریایي نه مني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
د کالب د سروي لمخې د افغانستان نوې منتخب ولسمشر به په خپل هیواد کې اقتصادي اړخله پراخ ستونزو سره مخامخ شي. پر دې موضوع احمد شیبر د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د برخي مشر ازرخ شافیزی سره مرکه کړي. دا مرکه به وروسته واورو. وس په دې اړه یو ریپورت واورو چې احمد شیبر چمتو کړي.
د ګالاب د نړیوال مؤسسې د سروې له مخې افغانان په داسې وخت کې چې نوی ولسمشر ټاکي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، راتلونکي ته تر بل هر وخت تیار ویني. د دې نړیوال مؤسسې د سروې له مخې 55% کې افغانانو ویلي دي چې ژوند ډېر خراب دی. د خراب ژوند د فیصدي په 2013 کال کې د بل هر هیواد تر فیصدي ډېره ده. ګالاب مؤسسې خلک په درې برخو ویشلې دي. یوه ډله هغوی دی چې ژوند یې په ښه کېدو دی، بله ډله هغه ده چې له ژوند سره مبارزه کوي، او درېیمه ډله هم هغه ده چې ژوند یې خراب دی. په دې سروې کې د 500 کلونو په ترڅ کې له 1000 تنو سره خبرې شوې دي، او پکې څرګنده شوې ده چې یو افغان هم دا خبره نه ده ورته کړې چې ژوند یې په ښه کېدو دی. د سروې برخوالو ویلي دي چې د دوی د ژوند کچه د 400 کلونو په ترڅ کې راټیټه شوې ده. افغانان خپل امنیت او ترستانو ته اندیشنه څرګندوي، خو د ګالب د راپور له مخې داسې ښکاري چې یو شمېر افغانان د اقتصادي مسایلو لپاره راتلونکي ته هیله من نه دي. د سروې له مخې 50% کې افغانانو ویلي دي چې د هیواد اقتصادي ښه کېږي، او 40% کې کسانو ویلي دي چې ملي اقتصاد یې په خرابېدو دی. د ګالب د راپور له مخې د افغانستان اقتصاد ته بدبیني د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو له تړون د ځنډ په وړاندې یو عکس العمل دی، ځکه چې افغانانو دا هیله لرله چې دا تړون به لاسلیک شي. د راپور لمخي کچیرته خبره ته خوي نو د افغانستان راتلونکو اقتصاد له یو ډول بے باوري سره مخامخ دي. د دې لپاره کچیرته د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نشي نو شایي له افغانستان سره تر 2018 کال پورې هر کال نږدې 10 میلیارد ډالر اقتصادي او پوځي مرستې هم له خطر سره مخامخ شي. د سروې لمخې اکثر افغانان ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د دوی شخصي اقتصاد 40% کې خراب شوی دی او 80% کې ویلي دي چې تر بل هر وخت اوس په بازار کې د کار موندل سخت شوی دی. په راپور کې بیا وړاندې ویل شوی دي چې کوم کسان چې د اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالي کیږي د هغوی ډیر ګران کار به دا وي چې د خلکو د ژوند سطح پورته کړي.
و موریدل چې د غالب د سروې لمخې د افغانستان نوې منتخب ولسمشر په خپل هیواد کې اقتصادي اړخ له پراخو ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د برخې لمشر ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی د دوی نظر د هغو غواښونو په اړه پوښتلی چې احتمالا نوې افغان ولسمشر به ورسره مخ وي. ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
په تیر 14 کال کې دولت په آگاهانه توګه د اقتصاد د سمون لپاره داسې مشخص پلانیزه کار نه ده کړې. ډېر بد میراث نوی حکومت ته پاتې کېږي. د سوداګرۍ د بیلانس کسر تقریبا 90% دی او پیسې د افغانستان دغسې په مساوي توګه په خپل ریټ پاتې کېږي. بل دا چې د کار د موندلو لپاره کم مشخص پالیسي تر اوسه پورې دوی نه دي درلودلي. د رقابتي تولید لپاره دوی کوم مشخص پلان نه درلودل او عملي کړي نه دي. د ترجیحي صادرات یا رقابتي صادرات لپاره دوی کوم کار نه دي کړي. نو په دې خاطر باندې نوی حکومت ته پکار دی چې د یو واقعي اقتصاد جوړولو لپاره الیزلې وکړي او د بین المللي ټولنې حمایت خپل پروګرام لپاره راجل کړي.
حافظي صاحب، تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه. نوی حکومت ته په میراث پاتې، آیا نوی حکومت کولی سي یو برخه د غستونزو په خپل لومړی دو کلونو کې هواره کړي؟
دا د پوره لری چې د دوی مناسبات د ملي فورن سره څنګه دي، ځکه چې افغانستان ډیر اړتیا لري د هغوی مرستې په لپسی وي. کدا نوی د اوس لپاره ملي منابع د افغانستان ډیر لږ دي. زمونږ شاوخوا یو یو نیم میلیارد ډالر عواید دي، زمونږ مصرف 10 میلیارد دي. کدا کار وشي بیا تاسو دې شته چې موږ خپل طبي منابع استخراج کړو او برښنا تولید کړو، صنایع ایجاد کړو او خپل وروسته پاتې کرنې مدرنیزه کړو.
د ګالپ مؤسسې په وینا افغانان یو ډول پر راتلونکي باندې بې اعتماد دي. مثلا د امنیتي همکاریو د تړون څنډې دوه هم دوی بې اعتماد کړی دي. د دې ماسې په باور باندې دغه اطمینان په اقتصاد کې څومره اهمیت لري؟
د بزنس ایکالوجي یا اکونومیک ایکالوجي یا ارواپوهنه د اقتصاد هم یو علم ده، یو برخه د اقتصاد ده او دا ډېر اهمیت لري. کله چې دا ټول خلک په دې باندې دادمن اوسېږي چې دلته حالات کیږي نه یا حالات د اقل ثبات نه لري، استبیلیتی نه لري، نو خلک یریږي. ځکه چې مخکې سو غشته په پاچا ګردشي او په انتقال د قدرت سیاسي کې خلک ډېر توانی شوي دي. یو غشته د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو په دوره کې دا خلک تباه شول. نو خلک دغه صحیریږي، خلک نزله خکېږي چې دلته بیا انویسمنت وکړي، پانګونه وکړي، پیسې دلته راولي، بېرته څوکه څوکه خپل پیسې وباس. ځکه چې د اقتصادي ودې لپاره حد اقل یو سیاسي اطمینان ته ضرورت شته، یو امنیتي اطمینان ته ضرورت شته چې سبا زما دا پانګونه له بینه نه ځي.
د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د برخې له مشره زرخ شافیزي سره مو مرکه اوریده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړې چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې ټول اقلیتونو ته د ګډون لازم او یو شان زمينه برابر شي. د دې سفارت د ویان مرسیال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خلک باید له هر ډول تعصب پرته په انتخاباتو کې برخه واخلي او په خپل خوښه خپل ولسمشر انتخاب کړي. نسیم شفق په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ټولو اقلیتونو ګډون کولای شي د دې هیواد په راتلونکو مثبت اغیزه پرې باسي. په کابل کې د امریکا سفارت د ویان مرستیال عباس کاموند د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان را روان انتخابات ډیر مهم دي او باید ټول افغانان پکې پراخ ګډون وکړي. د وویل باید په راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان ټولو اقلیتونو ته د رای ورکولو یو شان زمینه برابر شي.
دفاع از حق رای آزادی رای
تقدس د رای حق نه دفاع د رای آزادی او د رای پاکی باید په افغانستان کې موجود وي ترڅو خلک وکولای شي په آزاد او غاهنه ډول قومي ژبنی او سیمایزو تعصبونو پرته رای ورکړي. په افغانستان کې بیلابل مذهبونه سته چې هندوان او يهودان چې ډېر اقلیت بلل کېږي هم باید لپامه ونه غورځول سي او رای حساب سي. باید د افغانستان برخلیک د خلکو د واقعي رای لمخې انتخاب سي.
په افغانستان کې د کم شمیر يهودانو په ګډون د هندوانو او سکانو اقلیتونه هم ژوند کوي. سکان او هندوان کله ناکله شکایت کوي چې خپل حقوق ته لازم لاسرسی نه لري. افغان څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت په انتخاباتو کې د افغانانو لپاره ګډون سره مستقیم تړاو لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیره هڅه کیږي تر څو په روانو انتخاباتو کې د ټولو قومونو او اقلیتونو د ګډون لپاره زمینه برابر شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمنده شي ټولو افراد او اشخاصو ته چې په دې خوره کې ژوند کوي افغانان دي او د مدني حق څخه به برخې شي دي د زمينه برابر کې چې په ټاکنو کې ونډه واخلي ک د ری ورکونکو په توګه دي ک د کاندید په توګه مونږ د زمينه دوی ته مساعده کړی دا او مساعده وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جوزا له میاشتې تر اوسه چې د رای ورکولو د کارتونو نوی پړاو پیل شوی د خزو په ګډون شاوخوا 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته چې د حمل د میاشتې په 14 نیټه به تر سره شي یو لستنو ځانونه کاندید کړي او لڅه مدیر هيسي ګرمي انتخاباتي مبارزه روان دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوریده خوست استناف څلنوالی په یو حقوقي داوه کې د تریزیو او ولشیرو ولسوالۍ ولسوال او څو تنه چارواکي په د یو طرف په پلوي ملامت کړي او توقيف کړي دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل ریپورت راکړي.
د خوست استناف څلنوالی له خوا د نوموړي ولایت د تریزیو ولسوالۍ ولسوال د حقوق امیر او یو تن امنیتي مسؤل په یو حقوقي داوه کې د یو جانب د پلویتوب او د وظیفوي غفلت په تور چې له کبله د داوی د یو جانب یو کس ووژل شو 13 ورځ توقیف کړل او محبس ته واستول. د قتل نوموړي پیخه نږدې و میاشت مخکې د تریزیو ولسوالۍ د علیشیرو د خرقی په سیمه کې د خانتمیر په نوم د یو کس او د نیازی کوچي ترمنځ د ځمکې پر سر د داوی له کبله رامنځته شوه چې په کې په خپل ډګروال خانتمیر وژل شو او وارثانو یې مړی خوست ښار ته راوړ تر څو د خوست چارواکي پوښتنه وکړي او رسنۍ رپورټ کړي. د خوست د استناف څارنوالۍ رئیس الحاج محمد شعیب ثابت آزادۍ راډیو ته وویل د تریزی ولسوالۍ مسؤلینو غوښتل چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې درېګونې محکمې حکم صادر کړي داوګیر ځمکه د مقتول د وارثانو له ذریعه خارجه کړي او نیازي کوچیو ته په وخت کې ورکړي چې نښته وشوه او د ولسوالۍ د سرتیرو او چارواکو په مخ کې د قتل پیښه منځته راغله.
تر څو چې سلاسم حاکم د چا پیسې کې یو حقوقي موضوع کې حکمونه کې هغه قانون تطبیق وړ نه دي هم دوی په یو قرار قضایي چې په دې حالت کې لا جانبین منلې هم نه دي د تطبیق مخه باندې محل ته تللي او چې د دوی بې پروايي او د غفلت د وجې دغه قتل واقع شونه په دغه تور باندې مو ده. تریزیو ولسوالۍ ولسوال جمال ناصر او دغه مربوطه ولسوالۍ د حقوق او سنگین او ورسره یو کس د قمندانۍ او سمسر د سمول محمد زای په نوم باندې نن تاسو ته ویل غوښتل.
د مقتول زوی او د مقتول یو بل تن خپلوان چې د عمر نسبین ګیرې دی په خپل خبرو کې د استراف سرانوالۍ له اقدام خوخي سرګند کړه. وی ویل چې ری ټولي حکومتي ادارې په همدې ډول خپل دندې تر سره کړي نو هیڅ څوک بل بل چا سره ظلم تزړه خنه کی.
زه میرویس دی خلکمی ډګروال زوایم. مونږ سرانوالۍ نه ډېر خوشاله مونږ ډېر غریب خلک نه پیسې لرو نه دومره جایدار لرو چې چاته ورکړي دی خدای پوره دی مونږ مظلومیت وره د دوسیانې کار وکړو ټولي نګدي نه وڅړل سره د شاده دی نغښ وکړ څارنوال مدیر حقوق ای سیمن صاحب ک ولسوال پامر غولی او پولیس هم نکیا سره شو نن خپل عمل ته ورسته
بالکل دی حکمنه دی او انا څارنوال نه مونږ ډیر خوښ یو ډیر خوشاله یو مونږ ورته نو وخت ته دې څارنوال ولا غوړی
دی یادونه ورته درې ورځې وړاندې د خوځ د سناف څارنوال لخوا دوه تنه مسلمانین د داویل جانبینو څخه د لاس لزر ډالرو د بډو او رشوت اخیستلو په تور توقیف او محبس ته استول شوی ول.
د هغه درویش پاکستانی عسکرو کورنۍ په ویر شوې چې په 2010 میلادي کال کې د پاکستانی طالبان لخوا تختول شي وو. کورنۍ خبرونه ترلاسه کړي چې طالبان ممکن دا سرتیری وشلې وي. په دې اړه به د ازادي راډیو د ریپورت له جناقه الکوزی نه واورو.
د تختول شو پاکستانی عسکرو کورنۍ پښتنه کوي چې دا کسان ژوند دي او کمړه، خو چې کله د تحریک طالبان پاکستان ډلې د فبروري په 14 اعلان وکړ چې د سرحدي ملیشه ځواک تختول شوي عسکري وژلي، د عسکرو کورنۍ په اړه ځواب غواړي. د 2010 کال جون میاشت کې د پاکستان د سرحدي ملیشه ځواک 15 تن عسکر په مومند ایجنسۍ کې تختول شوي ول او په دې قبایلي سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات دي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي چې روانه شخړه ختمه او سوله ټینګه کړي. د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې له 2001 کال راهیسې شاوخوا 40,000 کسان وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د وژل شوو 23 عسکرو نمونه نه دي اعلان کړي او له دې امله د تختول شوو عسکرو کورنۍ سختې اندېښمنې دي. مصطفی چې ورور یې انور شاه په 2010 کال کې د طالبانو لخوا د تختول شوو عسکرو په ډله کې وای، کورنۍ غواړي چې د هغه په اړه پوه شي.
دلته یر ماتم دی که ویو بس ننم ژاړي او لویه واړه ژاړو ټول څه او که مړه وي نو مهرباني دي وکړي مړه دي راکړي را ده مونږ د هلیکاپټر نه منظور او چې پاسه نه دي را لړه چې په سړک باندې مونږ ته منظور دي خو چې دا غم دی چې لنډ شي.
د داود خان وراره رحیم خان هم د تحریک طالبان پاکستان لخوا د تختول شوو 23 عسکرو په ډله کې و او د 2010 کال د جون میاشتې په 12 د مومندو ایجنسۍ له وی پوستې نه تختول شوی و. داود خان وایي دریم خان تختونکو 2000 له دوی سره اړی کټینګ کړی چې لمون سره وبینی. دواړه ځلې کورنۍ له طالبانو سره لکتنې ډډه کړې ده. خان د پاکستان په حکومت انتقاد کوي او وایي حکومت نه غواړي چې د وسلوالو د نیولو هلې ځلې وکړي او تختول شوي عسکري له منګلو خلاص کړي.
په نو کړی کې چې یو کوم رټ شي نو تمام مرګ ور پسې ګرځي چې کوکا پیدا کاو دا سړی ورک دي 2010 نو تر اوسه پورې نو حکومت تفوس کوي او نو مونږ سره یې راکوي نو مونږ زه خایو نو مونږ اخر څه چالو کوم کم فالو.
پاکستانی طالبانو پر روانه ونې کې په یو ویډیوي پیغام کې د تختول شو عسکرو د وژنې دلایل بیان کړل خو د هغوی مړی ونه خودل. فیروز خان چې زوی په تختول شو عسکرو کې دی وایي چې کورنۍ د خپل زوی د برخلیک په اړه خبرونو ته سخت اندېښمنه ده.
موږ پرون غلانې له تری غلانې له او د کارنیل سره ځان باندې وګړي د کارنیل وی چې د شي مونږ ته نه هیڅ پاتې شپاره نه راځي چې اطلاع کړی ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې وخت ورسید او سم دستی له طالبانو سره د سولې د خبرو هلې ځلې پیل کړې خو د تختول شو عسکرو وژنې یو وحشیانه جنایت وباله. د خبرداري ورکړ چې د طالبانو دا ډول عمل به د سولې او پخلاینې په عملی اغیز وکړي. په عین حال کې له طالبانو سره د سولې لپاره د پاکستان د حکومت استازو د فبروري د 12 خبرې لغوه کړې او د عسکرو د وژنې په خبرې دوی وویل چې د سولې خبرې ګټه نه لري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په اوکراین کې په وروستیو مظاهرو کې د 25 نه زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ د اپوزیسیون له مشرانو په کلکه وغوښتل چې کله پولیس د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد په کیف کې برید کوي دوی د له افراطیانو فاصله ونیسي. پرون ناوخته په تلویزیوني وینا کې یانوکویچ څرګنده کړه چې د اپوزیسیون یو شمېر غړي هغه وخت له سری کرښې واوښتل چې له ادعا سره سم دوی له خپلو ملاتړیو وغوښتل چې د خپلواکۍ میدان ته وسلې راوړي.
Я ще раз закликаю лідерів опозиції, які переконують, що вони
за опозиціон пор машан ви озал бяжах кавам, а гой чи де шхаро де сулейс хал хач кеви, ле ифратяна сур де лериши, че ле амняти зуакуно сара де шхаро ау вино бахидо кошиш кеви, кал ха гой нелери киши, дуй бай дау мани, че дуй де ифратяно млатар кеви, но хага вахпа ле дуй сара бал ранг хабари вуши.
І тоді з ними буде інша розмова.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې جنایتکاران به د عدالت میستر راکاشل کیشي. یانوکویچ بیا دا خبر هم وکړه چې لا هم ناوخته نه ده چې شخړې پای ته ورسوو.
مژو وني پرېښلي کله زکلیکل لیدي د زبروی
دوی چې له خلکو د وسلو د اخیستو غوښتنه وکړه نو له حده تیر شول. دا له قانون څخه سخته سرغړونه ده. تیری کوونکي باید محکمې ته راکاږل شي چې د دوی د جرم کچه معلومه کړي. دا زما شخصي خواهش نه ده، دا زما وظیفه ده چې د اساسي قانون حمایت وکړم چې په هیواد کې سوله او د خلکو ترمنځ آرامي تضمینوي او د ټولو لپاره عدالت غواړي. د حکومت ضد اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د سېشنبې په ورځ هغه وخت شخړې پیل شوې چې اعتراض کوونکو په اساسي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. حکومت په کیف کې تر مځکې لاندې ریلونه درولي دي او پر هغه موټرو یې هم قیودات وضع کړي دي چې له ښاره بهر ښار ته راځي. همداراز نن په کیف کې بازارونه هم تړل شوي دي. د امریکا او اروپا چارواکو په اوکراین کې شخړې وغندلې او د دغه هیواد له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې تر وسه وسله زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ له یانوکویچ څخه وغوښتل چې د اپوزیسیون له مشرانو سره خبرې پیل کړي او وضعیت آرامه کړي.
دا خبرې